پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. السلام علیکم. د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. په دې نیم ساعته خبری مجله کې به واوري چې د نجونو زده کوونکو پر ترانو د پوهنې وزارت له بندیز وروسته برتانیا له افغانستان سره پر خپلو مرستو بیا غور کوي. په دې خپرونه کې نور مطالب او د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام هم لرو، خو لومړی خبرونه واوري چې احمد شبر چمتو کړي.
د څو مهمو خبرونو سرټکی: پاکستان د افغان سولې لپاره په روسیا او ترکیه کې د جوړیدونکو غونډو هرکلی وکړ. نن په کابل کې د افغانستان د بوسکشي لیګ پایلو بده، او د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وی په نړۍ کې به په لسکونو میلیونه انسانان د شړو له امله د سخت لوږې له خطر سره مخامخ شي. د خبرونو تفصیل: پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی، او وای په ترکیه او روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړیدونکو غونډو هرکلی کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ازادي راډیو ته وویل هغه پروسه چې متحده ایالاتو یې طرحه در روانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړې، هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د شکیلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله. ښاغلی احمد خان زیاتوي چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري، خو دا چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي، سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربند للارې د جګړې د پای ته رسولو لپاره کومه د لارې نقشه وړاندې کیږي، پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي. تمه ده چې راتلونکې اونۍ پنجشنبې په ماسکو کې او د دې میاشتې په وروستیو یا اپریل میاشت کې په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره غونډې جوړې شي. په میدان وردګ کې افغان چارواکي د هاموی ټانک په مرسته د یوه برید د مخنیوي خبر ورکوي. د میدان وردګ والی عبدالرحمن طارق ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو نن سهار د 5:30 بجو خواته غوښتل چې په مرکز میدان ښار کې د ځانګړي ځواکونو پر کنډک ته حمله وکړي، خو مخه یې ونیول شوه.
نظام کارول کو چې ورنږدې کیږي د سربازان لخوا یې شنافهي شوی و، نو بیا پیرونه پر کیږي، بیا هغه خپل هدف ته نه رسیږي، هلته انفجار کوي. نو یو نفر سرباز د شتي زخمي دی، نور تلفات هم نشته.
د دې برید مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی. نن په کابل کې د افغانستان د عضلو بلیک پایلو بده. د بوسکشي د فدراسیون سکرتر جنرال میلاد مسیح ازادي راډیو ته د دې لوبې په اړه وویل:
امروز د فاینل مسابقات تیم بوسکشي کندوز د مقابل تیم بوسکشي ولایت کندهار داخل مسابقه میشن و مسابقه هم بعد از چاشت انشالله شروع میشن.
پرون په نیمه پای لوبه کې کندهار بلخ ته ماتې ورکړه، او په بل لوبه کې د کندوز د لوبډلې په وړاندې د لوبې لپاره د کابل چاپندازان د لوبې ډګر ته راونه وتل، نو کندوز د حکم له لوري بریالی اعلان شو. په دې لوبه کې د 14 ولایتونو ټیمونو برخه اخیستې وه چې د کپ 15 په کابل کې پیل شوې وې. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ د ټیسټ لوبې دریمه ورځ روانه ده. د زیمبابوې لوبډلې تر اوسه تر سلو ډېرې منډې کړې دي، او یو لوبغاړی د راشد خان په توپ آوټ شوی دی. په دې ټیسټ لوبه کې لومړی بیټنګ افغان لوبغاړو وکړ چې 545 منډې یې وکړې، څلور لوبغاړی وسوسېدل او لوبه یې زیمبابوې ته پرېښوده. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتیرش وی لسکونه میلیونه انسانان په ګڼو هیوادونو کې تر ډیر حده د شخړو له کبله د سخت لوږې له خطر سره مخامخ شي. ګوتیرش دا خبره پرون د امنیت شورا د لوړې کچې غونډې ته وکړه، او وی ویل چې له سمدستي اقدامه پرته به میلیونونه انسانان په لسکونو هیوادونو کې له سخت لوږې او مرګ سره مخامخ شي. سرمنشي وویل تر 10 میلیونه ډیر خلک په څه باندې 16 هیوادونو کې د لوږې د اعلان په درشل کې دي. د د پوینا سره لدی چې تر ډیره جګړې د لوښې سبب دي، خو اقلیمی بدلون او د کورونا وبا هم ورسره مرسته کړې ده. آج ساحل د افریقا، شکر، جنوبي سودان، یمن او افغانستان د هغو هیوادونو په منځ کې دي چې د لوښې خطر پکې تر ټولو زیات دی. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یو وار بیا ټیک ټاک اپ چې د چین دی او لنډ ویډیوګانې خپروي بند کړ. د ادارې وروسته لدی پر ټیک ټاک بندیز ولګاوه چې به محکمې امر وکړ چې دا اپ بې حیايي خپروي او باید منل شي. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یا پی ټی ای پرون وویل ټیک ټاک د پېښور د لوړې محکمې له حکم سره بند کړی دی. د پېښور محکمې ویلي چې دا حکم د خلکو د عریضې پر اساس کړی دی. د تیر کال په اکتوبر کې هم د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې ټیک ټاک بند کړ، خو لس ورځې وروسته یې بیرته بندیز لري کړ. لویدیځو هیوادونو د یمن پر معرب ښار د حوثي اغیانو حمله وغندله. د بریتانیا د باندنیو چارو وزارت پر نوویل لویدیځو هیوادونو په یوه اعلامیه کې پر معرب ښار د حوثي اغیانو حمله خندلې ده. په دې اعلامیه کې راغلي چې د فرانسې، جرمني، ایټالیا، بریتانیا او امریکا حکومتونه د یمن پر معرب ښار د حوثیانو پر لپسې بریدونه او همداراز پر سعودي عربستان د ډلې حملې غندي. حوثي اغیانو له تیرې میاشتې راهیسې د معرب ولایت د نیولو لپاره حملې پیل کړي دي. د ستراتیژیکه سیمه د یمن په شمال کې د دولتي ځواکونو وروستۍ اډه ګڼل کیږي.
زموږ غاګله ازادي رادیو او رایي قدرمن اوریدونکو د دې خبرونه په دوام کې چې د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کیږي راپورونه خبرو. و باوري چې په کابل کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی. په خوانځیو کې د نجونو پر ترانو د بندیز له پریکړې وروسته برتانیا وایي چې له افغانستان سره پر خپل مرستو بیا غور کوي. نور موضوعات هم لرو. په غزنی کې د کورنیو بې ځایه شویو خبر اخلو. دوی وایي چې د حکومت او نړیوالو له مرستو بې برخې دي.
ولا کچا د تنای را سره کله ل د عمرسته ماس و دروغ نه شو د توي سو تاته دروغ د ټول غزنای ولر د چانه تر سره کله.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ولسمشر جو بایدن ملت ته خپل لومړنی وینا کې خپل خلکو ته د عادي ژوند د اعاده پر پلان بحث کړي. په دوهمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنی اونیس پروګرام خبرو. د ازادي رادیو خبرونه اوري. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 صفه په پلازمینه کابل او لویو خارونو کې خبريږي. په موکړه د دې خبرونې لومړی موضوع ته په افغانستان کې د پاکستان سفیر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی، خو په عین حال کې وایي چې د سولې په بحثونو کې یوازې د افغانانو ونډه تاکون کده. د پاکستان سفیر احمد منصور خان لازادې رادیو سره په مرکه کې ویل هغه پروسه چې متحده ایالاتونو یې طرحه د را روانو څو اونیو او میاشتو په مخه چمتو کړي هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خو ښاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د ښکېلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله.
We believe that the proposal provides a
مش باور لرو چې دا طرحه د بین الافغاني خبرو لپاره یو هر اړخیز چوکاټ لري. خدا چې په دې طرحو کې د افغانستان د سیاسي راتلونکي، سیاسي جوړښت او د یو هر اړخیز او دایمي اوربند لاري د جګړې د پای ته رسولو لپاره کوم د لارې نقشه وړاندې کیږي، پر دې ټولو باید په بین الافغاني خبرو کې موافقه وشي.
منصور خان وویل چې پاکستان په تیرو څلوېښتو کلونو کې نه یوازې د افغانستان بلکې د ټولو افغانانو میلمه پالنه کړې ده. خو هغه ټینګار وکړ چې اسلام آباد پر طالب مشرانو هومره نفوذ نه لري چې فشار پرې راوړي. د پاکستان سفیر وایي د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په ترکیه او روسیه کې پر روانو غونډو کې پاکستان ته هم بلنه ورکړل شوې ده او یادونه یې وکړه چې هیواد یې په ډېره لیوالتیا برخه پکې اخلي. په داسې حال کې چې په ترکیه او روسیا کې د غونډو د جوړېدو بحثونه تاوده دي، پخوانی ولسمشر حامد کرزي د دې غونډې لپاره د جدي تیاریو غوښتنه کړې. ښاغلی کرزي پرون پنجشنبه له اسوشیټډ پرس خبري اژانس سره په ځانګړې مرکه کې همداراز وویل د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې باید دوام وکړي څو ښکېل اړخونه یې نتیجه د استانبول په غونډه کې که څه هم دقیقه نیټه یې تر اوسه نه ده روښانه شوې وویني. خو پخوانی ولسمشر په عین حال کې پر نړیوالې ټولنې هم غږ وکړ چې په افغانستان کې د خپل پوځي حضور د پای ته رسولو یا دوام په برخه کې مسؤلانه پریکړه وکړي. دا د امریکا او متحدانو لپاره چې په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ښکېلو خورا زیاته مهمه ده چې مسؤلانه عمل وکړي. نو د افغانستان د سولې لپاره مسؤلانه وتل او مسؤلانه پاتې کېدل هغه مسایل دي چې موږ باید د افغانستان د خلکو اړتیاو ته په پام سره په دقت سره غور پرې وکړو. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحد ایالاتونه غواړي چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې د افغانستان د ګاونډیو راخشي. خو انتونی بلینکن دا یادونه هم کړې چې امریکا تر دې دمه له افغانستان افغانستانه د خپلو پوځي ځواکونو د ایستلو په برخه کې وروستۍ پریکړه نه ده کړې.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا سره نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پونشي د نن ورځې افغان خزر د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
مانه جرګه خو زموږ رسم دی یو ستره راغله زبدر نه خوشم چې ګډون نه شکه کا
پانی پات جګړه د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عميق
او جالب ویډیوګان
چوپنه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزا او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونګرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
له ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. برتانیا د افغانستان د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه خبرګون خوده چې له 12 کلونو د پورته عمر لرونکو نجونو پر ترانو ویلو یې بندیز لګولای دی. د برتانیې ټلګراف رسپانه د حکومتي چارواکو له قوله لیکلي دوی له دې پریکړې وروسته د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره د خپلو مرستو په اړه له سره غور کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د موسیقي د ملي انسټیټیوټ مشر ناصر سرمس هم د پوهنې وزارت دا پریکړه جنسیتي تبعیض بولي. په دې اړه د نورو تفصیلاتو لپاره له کابل د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه د غبرګونونو په دوام چې د 12 کلونو څخه د پورته عمر لرونکو نجونو پر ترانې ویلو یې بندیز لګولی، د برېټانیا دولت وایي د افغانستان سره د پوهنې په برخه کې په خپلو مرستو بیا کتنه کوي. برېټانوي ورځپاڼې ټلګراف د دې هېواد د بهرنیو اړیکو د پراختیا د ویان د دفتر له قوله لیکلي دوی سمدستي د دې پریکړې په اړه د افغانستان له پوهنې وزارت څخه روښانتیا وغوښتي او له دې هېواد سره د ښوونې او روزنې په برخه کې د خپلو مالي مرستو د هر ډول احتمالي پایلو په لټه کې. ټلګراف لیکلي تیرو دوو لسیزو کې برېټانیا د پوهنې په برخه کې له افغانستان سره لسګونه میلیون ډالر مرسته کړې او پر همدې مرستو له 300,000 زیاتو نجونو ته یوازې تیرو شپږو کلونو کې ښوونځیو ته د تګ زمینه برابره شوې ده. د پوهنې وزارت د دې پریکړې په اړه په کور دننه هم مخالفتونه شته. د افغانستان د موسیقي ملي انسټیټیوټ رئیس احمد ناصر سرمست هم وایي د پوهنې وزارت دا پریکړه د افغانستان او نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې ده. د نن ازادي راډیو ته وویل
بای تصمیم کاملا مخالف هستم و
لدی پریکړې سره مخالفیم. د پوهنې وزارت دا پریکړه د افغانستان او نړیوالو قوانینو خلاف ده. دا پریکړه په ښکاره ډول ترانې، سرود او د موسیقي په برخه کې د نجونو او ښځو حقونه تر پښو لاندې کول دي.
یو شمیر هغه نجونې چې د زده کړو پر مهال په ښوونځیو کې د ترانې ویلو سیالي کړي او یا هم په یو شمیر غونډو کې ګډون کړی وایي د پوهنې وزارت دا پریکړه تیر ته د تک په معنا ده. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم پرون دا پریکړه د ماشومانو پر وړاندې تبعیض وباله. د کمیسیون وویل چې د افغانستان د قوانینو پر بنسټ باندې ماشومان او نجونې حق لري چې له خپل حق څخه برخمن شي. د بشر حقونو د څار نړیوال سازمان د اسیا برخې مشر پاتریشا گاسمن هم د پوهنې وزارت د دې پریکړې په غبرګون کې ازادي راډیو ته ویلي دا ډول کلنی د بندیزونو د لا زیاتوالي لپاره د زمینې برابرول. د افغانستان مشهور سندرغاړي فرحات دریا هم تازه په خپل فیسبوک باندې لیکلي دا بنسټ د دې دند لري چې نویو ځوانانو او ځوانانو ته د ژوند کولو لپاره پراخ لوري وخایي، نه دا چې د څو تنو بنسټپالو او افراطیانو د خوښ ساتلو لپاره دا ګلان تیر ته وګرځوي. هڅه مو کړ د په هنه وزارت څخه د دې پریکړې په اړه چې له دورس کلونو پورته جنو باندې د خوځو لغوند پرته نور زینو کې د ترانې ویل بند کړی دي. د نړیوالو په ځانګړي ډول د بریتانیا د حکومت د دریس په اړه خبرګون واخلو ول ډیرو اړیکو سره سره یو خبرو ته حاضر نشول ول لدی وړاندې ویلو دا پریکړې د دې جنو د والدینو په غوښتنه کړي مګر د دې شمیر والدینو شمیري نه دی روښانه کړی. پوهنه وزارت لدی وړاندې هم لدی کبله تر نیوکه لاندې و چې لومړی پریکړه کې د اسلامي تعینه د اسلامي تعلیمات موینیت لغوه کړی وو ول وروسته تر نیوکه یې دا پریکړه بیرته واخیسته. د وزارت هم دا ډول پریکړه کړې و چې په هغه خونځیو کې چې سرپټي په دې اړه هم له سختو نیوکو وروسته د پوهنه وزارت دا پریکړه بیرته واخیسته.
هر ډول محدودیت کولای سي چې د بشر حقوقو عمومي اصول د افغانستان اساسي قانون د ماشومان د حقوقو د ملاتړ کنوانسیون او د ماشومان د حقوقو نقص وشمیرل سي
محاسبه شوه.
د کابل نه په راپور کې مو قدرمنو اوریدونکو واوریدل چې برتانیا د افغانستان د پوهنې وزارت د هغې پریکړې په اړه غبرګون ښودلی چې له 12 کلونو د کم عمره نجونو پر ترانو ویلو یې بندیز لګولی او ویلي دي چې کیدای شي چې د برتانیا حکومت له افغانستان سره د خپلو مرستو پر دوام غور وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غاغله ازادي راډیو اوري او سم قدرمنو اوریدونکو ورزو نړیوالو مسایلو ته او له هغه وروسته به د افغانستان موضوعاتو ته بیا دوام ورکړو. د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د 1.9 تریلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې تر لاسه لیک وروسته پر ملي ټلویزیون خپل لومړنۍ مهمه وینا وکړه. خاغلی بایدن د کورونا وایرس پر وړاندې د امریکایي وګړو د واکسین کولو د هڅې په اړه د بل پړاو او عادي حالت ته د ژوند د ګرځېدو یادونه وکړه. د کورونا وایرس د وبا د اعلان د کال پوره کېدو په مناسبت په سپینه معنی کې د وینا پر مهال ولسمشر بایدن هیله وښوده چې د سمڅې په پای کې یو رڼا تر سترګو کېږي. صالح محمد صالح او په دې اړه نور تفصیل.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي هر بالغ امریکایي وګړی به د می میاشتې تر لومړۍ نیټې مخکې د واکسین مستحق وي. جو بایدن دا خبره د 1.9 تریلیون امریکایي ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې تر لاسلیک وروسته پر ملي ټلویزیون په خپله وینا کې وکړه. ولسمشر بایدن هیله څرګنده کړه چې د امریکا د خپلواکۍ تر ورځې یعنی د جولای تر 4 نیټې پورې به د امریکا ملت عادي حالت ته
وګرځي. something truly special
زبر د خپلواکۍ دا ورځ واقعا خاص ورځ کړم. موږ به نه یوازې د ملت په توګه خپل خپلواکۍ ورمنځو بلکې له کورونا وایروس نه د خپلواکۍ منځنه به هم پیل کړو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن زیاته کړه چې اداره د کورونا وایروس په وړاندې د مبارزې پر لومړی کرښه پرته ده. د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ټولې نړۍ په سطح زیات کسان په کورونا وایروس اخته شوي چې شمېر یې تر 29 میلیونو اوښتی او په دې وایروس پکې د مړو شمېر له 5 لکو او 150 زرو زیات شوی دی. ولسمشر بایدن اعلان وکړ چې اداره به له ایالاتونو سره کار کوي چې خلک وکولای سي د کورونا وایرس ضد واکسین په زیاتو روغتیایي مرکزونو درملتونونو د واکسینونو په ساحو او ګرځنده مرکزونو کې ترلاسه کړي. جو بایدن تیر میلادي کال د انتخاباتي کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د کورونا وبا پر ضد به عاجل اقدامات کوي چې د اقتصادي رکود ستونزه حل سي. د ویلي و چې پر دې تمرکز کوي چې ادارې د د واکمنۍ په لومړیو سلو ورځو کې 100 میلیونه کسان واکسین سي. اوس د بایدن د ولسمشرۍ دورې 50 ورځې کېږي. د امریکا د ناروغیو د کنټرول د مرکزونو د ارقامو له مخې تر اوسه 4.8 میلیونه وګړو چې د امریکا د نفوس 9.3% کېږي لږ تر لږه د واکسین لومړی ډوز لګولې. 3.8 میلیونه نورو کسانو خپل واکسین بشپړ کړی چې د امریکا د نفوس 10.2% کېږي. ولسمشر بایدن پرون تر دې مخکې د 1.9 تریلیون ډالرو په ارزښت د اقتصادي محرک د بستې سند لاسلیک کړ. جو بایدن ویلي چې دا بسته به د امریکا له عادي وګړو سره د کورونا له بحران څخه په وتلو کې مرسته وکړي. سپین مانی وای چې اکثریت امریکایي وګړي به له سبا یا بل سبا نیولې $1,400 د امریکا د ژغورنې پلان پر اساس ترلاسه کوي او هرې کورنۍ ته د هر ماشوم پر سر $3,000 مالیه کمیږي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. چارواکی وایي غزنی د کورنیو کډوالو لپاره د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. د دوی په وینا په دې ولایت کې زرګونه کورنۍ د جګړو له کبله بې ځایه شوي او که مرستې ورسره ونه شي نو ستونزو سره به مخامخ شي.
ملالۍ د اوو یتیمو اولادونو مور ده. دا تقریبا 15 کلن او لاندړو ولسوالۍ څخه غزنی ښار ته د جګړو له امله راکډه سوې ده. ملالۍ وایي 4 کاله وړاندې میړه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې ووژل سو. هغه د پولیسو په لیکو کې دنده ترسره کوله.
دلته موږ ماجرې پراته یو، نه ګټندوی لرو، نه بله خوا لرو، نه یو خدای ماسې موږ وخورو سو. په دغه دولت کې مو شهیدان ورکړو، په دغه دولت کې مو زخمیان ورکړو، نن دوه نه لرو، همدل راباندې سور وور دلته ناست چې موږ په حال باندې هیڅوک نه خبرېږي.
که ملالۍ شکایت کوي چې د کډوالۍ په دوره کې هیڅ مرسته نه ده ورسره سوې، خو زربخت بیا د غزنی کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست ته د مرستې ترلاسه کولو په مخه راغلې. دا وایي لومړی ځل دی چې دلته یوه اندازه خوراکي توکي ترلاسه کوي. زربخت هم د اندړو ولسوالۍ له ګبرو کلي راکډواله سوې ده او اوس په غزنی ښار کې په یو کرایي کور کې ژوند کوي. دا خوشحاله ده چې په لومړي ځل یې یوه اندازه مرسته ترلاسه کړې ده.
کندایم میگن دیشل گر کور که میگی چی ما ده تیشه نورمال خود خوشحاله کوری و دان تر ننال لخیرات یا والا که چا دی تنهی را سرکاله ایلا ده او مرسته ماست و درواغ نسویده تویلی سوی تا تا درواغ آنی در طول غزنای والار در چانا در سرکاله نوری پا کتا گبروی که نده تنده.
دا په داسې حال کې ده چې چارواکي وایي غزنی د کورنیو کډوالو له پلوه د هیواد تر ټولو خطرناک ولایت دی. په غزنی کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مشر درمامد کاکړ وایي په 1999 کال کې دا ولایت له یو شمېر ولسوالیو او ځینو نورو ولایتونو څخه 2500 کورنۍ د روانو جګړو او نامنیو له کبله غزنی مرکز ته را بې ځایه سوې دي چې یوازې 1100 د ارزو سیمې دي. دای وای ډیرای کورنۍ بل مرستو پاته وی خو هڅه کوي چې د ټولو لپاره مرستې راټولې او پر هغه یو ویشو.
د 1999 کال په جریان کې شاوخوا 2500 کورنۍ د غزنی له اړوند ولسوالیو څخه همدارنګه د افغانستان له نورو ولایتو څخه غزنی ته د جګړو او نورو ناخوالو له کبله را بې ځای سوي دي چې د همدغه 2500 کورنیو له ډلې څخه له 1104 کورنیو سره د کډوالو ریاست او همکارو موسساتو له لوري ورسره نغدي او خوراکي کومکونه ترسره شوي دي.
کاکر زیاتوي په غزنی کې د نامنیو له وجې د داخلي بې ځایه سو شمېر خورا ډېر دی. له نړیوالو مرستندویو موسسو غواړو چې ورسره خپلې مرستې وکړي، خو که مرستې ورسره ونهسي ستونزې به رامنځته سي.
په غزنی کې د کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ ده، ځکه دلته فقر حاکم ده، بېوزلي ده، بېکاري ده، ناخوالې زیاتې دي او وخت ناوخته په غزنی کې جګړې وي. د موږ په همکارو موسساتو همدارنګه په نړیوالو موسساتو مو دا غږ ده تر څو د همدغه کډوالو او د همدغه مظلومو فقیرانو لاسنیوی وکړي او کومکونه ورسره وکړي.
دا کډوالو چارو ریاست وایي له 1995 کال تر دا مهاله تر 40,000 زیاتې کورنۍ د غزنی ښار ته راکډه سوې دي چې زیات شمېر یې په 1999 کال کې و چې شمېر یې 15,000 کورنیو ته رسېده، ځکه دغه کال سخت خونړی کال و. د دوی په وینا په ولسوالیو کې هم ډیری کورنۍ له یوې سیمې بلې ته کډوالي سوې دي.
په افغانستان کې د ډیموکراسۍ 40 کلن مزل
د ډیموکراسۍ تپی 40 کاله مخکې
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپیپ سر باندې ټکوالو ټکوله
پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه تل
د ډیموکراسۍ پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې
د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پکتیا مدني فعالان وی د تیر کال لنیمای زیات کینول شوی نیالګي وچ شوی دی. د په پکتیا کې د نیالګیو د کېنولو عمومي اشر په داسې حال کې پیلېږي چې سږ کال په دې ولایت کې د واورو او بارانونو او ورښتونو کې د پاموړ کموالی راغلی او خلک د دې نیالګیو دوام ته هیله من ندي. د دې ولایت د ځایي چارواکو په وینا سږ کال به په مرکز او ولسوالیو کې 1,60,000 نوې میوه لرونکي او د ښکلا نیالګي کېنوي.
په پکتیا کې د دې ولایت ځای چارواکي په داسې مهال د سلګونه زره نویو د ښکلا او میولرونکو نیالګیو د کینولو خبره کوي چې د دې ولایت د مدني فعالانو په وینا په تیرو څو کلونو کې د ځای ادارې له لوري کینول شوي زیاتره نیالګي له منځه تللي دي. په پکتیا کې د لوی پکتیا د فرهنګي ټولنې مشر سید جمال الدین اسفخیل ازادي راډیو ته وویل چې د نیالګیو د کینولو وروسته د دې نیالګیو د سمې پالنې لپاره د غوره میکانیزمونو او خلکو د همکارۍ نشټوالی د لامل شوی چې کینول شوی نیالګي میاشت وروسته له منځه لاړ شي.
ولې له بده مرغه په تیرو 12 سیزو کې څومره نیالګي چې په پکتیا کې کینول شوي دي، یعنی یو سلنه هم شنه نه دي پاتې شوي، ډیری برخه له منځه تللې دي. په دې کې هم ولس ګرم ده او هم حکومت ګرم ده چې د نیالګیو د ساتنې لپاره ځانګړې برنامه نه لري.
په پکتیا کې د سلګونه زره د نیالګیو کینولو د اشاره په داسې مهال پیلېږي چې د افغانستان د چاپیریال ساتنې ملي ادارې اعلان کړی چې په ټول هیواد کې به 28 میلیونه نیالګي کینوي. د پکتیا د مرکز ګردیز یو شمېر اوسېدونکي هم په ښار کې د سمسور او پاک چاپیریال د رامنځته کېدو لپاره د نیالګیو کینول یوه مهمه اړتیا بولي او په مسؤولو ادارو غږ کوي چې د ساتنې او پالنې لپاره یې خاصه پاملرنه وکړي. د پکتیا مرستیال ولی عبدالولي صحی هم مني چې د تیرو کلونو زیات ترکه نول شوې نیالګي لمنځه تللی، خوای دا ځل به ټول نیالګي د یوې منظمه تګلارې لمخه کینوي.
تاسو که کال په کال وګورئ دغه ستونزه مراکمه کړې ده. سږ کال به هم دې ته ډېره جدي پاملرنه کیږي که سږ کال مونږ دولتي ونه ډېرو خلکو ته نه ورکو غیر د عمل منفعت ځایونه، نو دا مجبوري کړه چې هر څوک به خصوصا د دولت کارمندان به وونه اخلي تر څو چې د هغه په ساتنه هم دای مامور وي.
په پکتیا کې سږ کال په داسې مهال د سلګونه زره نیالګیو د کینولو خبره کیږي چې په سږنی ژمي کې په دې ولایت کې د واورې او باران په اورښت کې د پام وړ کموالی راغلی و او د دې ولایت اوسیدونکي او بزګران په راتلونکي کال کې د وچکالۍ راتلو ته ډېر اندېښمن دي.
ستاسو له پیغامونو
سمرګول لوګر ولایت نه خبرې کوم. دا څوم پیغام دی ما چې زید آزادۍ رادو ته پردم ډیره مننه کوم د آزادۍ رادو د ما پیغام غږی خو دې لوړپورو چارواکو څخه ما د اهله د وزیر صاحب څخه ما د اهله د موږ د 2014 کې راغلی یو اوس پر دار تنظیم کال دا او موږ ماجر دلته پراته یو په کرایه باندې وسم نه کیږي او په کرایه وسم نه کیږي وړې بچان خلخانی دی هغه وساتو کرایه پر کوم شي تو رسې موږ تا غن راکې منځک نه راکې مختل ځای نمبر راکې دا توزیر مکارون اخلاص دی خالی منځک توزیع کېدل پاتې دی او مختل دا منځک توزیع کې دا نمبر د مختشاره کې راکې. والسلام.
دغه زموږ د هلمند یو پل دی چې دغه څو ټپاله باندې دغه والیانو صاحبان یا دا نور کوونکي موږ ته ویلي چې موږ درته جوړو بیا هم دا څو والیان سره تبدیل شول دوری څه شوله خو زموږ یو دانه پل جوړ نه شو. دغه وباجي د سرتکړې پر برابر باندې موږ ته ډېر مهم دی چې پل موږ ته جوړ. السلام علیکم.
زه مرزا شاکبل یم د بادغیز د بل مرغا خلی څخه مې اړیکه نیولې ده. د ما پیغام لوړپورو چارواکو ته ورسوئ مونږ په پولیسو کې شهیدان ورکړي بل مرغا ولسوالۍ کې مونږ ته سیاسرې ناستې دي یتیمان ناستې د مونږ ماشونه د 2 کاله کېږي نه دی والا. مونږ غواړو چې زر تر زره ماش حواله کې زمونږ راپورونه دی واخلي او زمونږ غم دی وخوري. السلام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر او ورځې دونه خبريږي. د مخام په او بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غاک آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مخام لوو د سهار تر او د امریکا غاک آشنا رادیو او د سهار لوو د مخام تر او ازادي رادیو اوري او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي. قدرمن اوریدونکو د ماسپخین له 2 بجو تر 4 بجو د ازادي رادیو ولایت په ولایت ځنګړی پروګرام خبريږي. البته نن جمعه په لومړی یو ساعت کې به د کاپیسا ولایت د ستونزو او په دوهم ساعت کې به د غزنی ولایت د ستونزو په اړه د چارواکو خبرې واورو او همداراز ستاسو پیغامونه او شکایتونه به واورو. د همدې خبرونه په دوهمه نیمایي کې روختیا د ژوند شتمنی اونیس پروګرام خبرو، خو له هغه مخکې پام وکړئ لاندو خبرونو ته.
پاکستان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا نوې طرحه هر اړخیزه بولی او وای په ترکیه او روسیه کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره د جوړیدونکو غونډو هرکلی کوي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان ازادي رډیو ته وویل هغه پروسه چې متحده ایالاتو یې طرحه در روانو څونیو او میاشتو په مخه چمتو کړې، هدف یې د سیاسي حل لارې پرمختګ دی. خوشاغلی خان په عین حال کې د سولې په مذاکراتو کې د افغانستان د جګړې د شکیلو کورنیو اړخونو ونډه ټاکونکې او مهمه وبلله. په میدان وردګ کې افغان چارواکي د هاموی ټانک په مرسته د یو برید د مخنیوي خبر ورکوي. د میدان وردګ ولی عبدالرحمن طارق ازادي رډیو ته وویل چې طالبانو نن سهار د 5:30 بجو خواته غوښتل چې په مرکز میدان شار کې د ځانګړي ځواکونو پر کنډک ته حمله وکړي، خو مخه یې ونیول شو. نن په کابل کې د افغانستان د اوزلو بلیګ پایلو بده پرون په نیمه پایلو به کې کندهار بلخ ته ماتې ورکړه، او په بل لوبه کې د کندوز د لوبډلې په وړاندې د لوبې لپاره د کابل چاپندازان د لوبې ډګر ته راونه وتل، نو کندوز د حکم له لوري بریالی اعلان شو. د افغانستان او زیمبابوې د کرکټ لوبډلو ترمنځ د ټیسټ لوبې دریمه ورځ روانه ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتیرش وایي لسکونه میلیونه انسانان په ګڼو هیوادونو کې تر ډیر حده د شخړو له کبله د سخت لوږې له خطر سره مخامخ شي. ګوتیرش دا خبره پرون د امنیت شورا د لوړې کچې غونډې ته وکړه او ویل چې له سمدستي اقدامه پرته به میلیونونه انسانان په لسکونو هیوادونو کې له سخت لوږې او مرګ سره مخامخ شي. د پاکستان د مخابراتو د تنظیم ادارې یو وار بیا ټیک ټاک اپ چې د چین دی او لنډې ویډیوګانې خپروي بند کړ.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د اف ام پسل اشاریه 15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، گردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګه، غزنی، قلات، پلالم، پرون او مهترلام کې او په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې خبريږي. د دې تاسو را بولم د خبرونې په پاتې برخه کې د ازادۍ رادیو د اونیس پروګرام اوریدو ته. روغتیا د ژوند شتمني.
روغتیا د ژوند شتمنی.
صحت و زندگی 1296 اف ام 100.5.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی صحت خوش آمدین. این بار موضوع بحث ما، قسمی که قبلا هم اعلان کردیم، وظایف قلب و رگ‌ها در بدن انسان هست و البته تنها در بدن انسان نیست، از خاطر نزاکت نگیم، در بدن حیوانات هم هست. یک وقت در بین مردم می بود که انسان هم می گفتن حیوان ناطقه، ساله اون به گپا به خلم فراموش شد. و امروز خاصتا می خواهیم که توجه را به مسائل رگ ها، امراض رگ و غیره که هست، بسیار زیاد مهم گفته میشه، جلب کنیم. و از او خاطر دکتر صاحب محترم دکتر سید خالد راشد که خودشان متخصص جراحی قلب و عویه هستند که رئیس شفاخانه الحیات هم میباشند، اونا مهمان برنامه ما هستند. دکتر صاحب راشد خوش آمدین به برنامه صاحب.
سلام علیکم نظر صاحب، خوب هستین انشاءالله؟
تشکر، زنده باشین. دکتر صاحب، در برنامه های گذشته روی مسائل قلب صحبت کرده بودیم، منتها مسئله رگ ها مانده بود. از او خاطر میگن که مسئله رگ ها بسیار زیاد مهم است، از او خاطر گفتیم که از شما در این مورد یک ذره معلومات بیشتر بگیریم. برای اینکه یگان مسائل تداوی هم ایست که پیش از اینکه آدم مریض شود چاره باید بکنن، مخصوصا روی طول مجموع رگ‌های بدن انسان معلومات کلید میگن 100,000 کیلومتر طول داره این موضوع سیب. از این خاطر اهمیت ازی بسیار زیاد مهم است. اگر سرکار 1,000 کیلومتر اگر جلوی چشم خود بیارین ببینین که چقدر مشکل زیاد است کوره حفظ بکنن و از او مثلا حفاظت بکنن. از این خاطر دکتر محترم معلومات دکتری نکنم، رشته سخن به شما میسپارم، لطفا در این مورد کمک معلومات بتین. خوش میشیم، بفرمایین سیب.
وقت داده که انسان الله جل جلاله یو دیر مغلق و پیچلی مخلوق پیدا کرده دی. په دنیا کې ټول خیانداتی دی، خو موږ سیم انسانانی او په انسان باندې تفسیره ده نو ژوند مغلق دی. ژوند مغلق دی او بیا کله چې د انسان وجود لیدل کېږي په هغه کې د زړه سیستم او دغه شان د رګونو سیستم چې په طبي ژبه کې ورته موږ کارډیوواسکولر سیستم وایو یا انګلیسي ژبه کې د زړونو او د زړه او د اوعیو یا د رګونو سیستم، د انسان ټول وجود ته، د وجود هرې برخې ته او هرې حجرې ته اغلته ضرورت دی چې غذایی مواد ورسیږي او هغه ته اکسیجن ورسیږي او په دې سره دا وی فاضله مواد که د کاربن ډای اکسایډ په شکل باندې او که د نور شیان وي هغه د هغې نه راواخیستل شي که د الکترولایټونو او منرالونو په شکل وي، هغه باید د حجراتو نه اطراح شي. ټریلیونز یا بلیارډونه حجرات چې دي هغه انسان په وجود کې موجود دي او هغه حجرات، هره حجره چې ده هغه ضرورت لري چې دا غذایی مواد په خپل وخت باندې ترلاسه کړي. دغه شانې معافیتي سیستم د تقویې لپاره هغه باید مختلف معافیتي مواد ترلاسه کړي. دا ټول د دې ضرورت پیدا کوي چې دغه ټول حجراتو ته باید د ترانسپورټیشن یا د حمل و نقل او انتقال یو وسیله موجوده وي. د انسان په وجود کې وینه هغه وظیفه سرته رسوي چې دا ټول حجراتو ته دا شیان سرته وړي او هغوی ته ځي. نو کله چې انسان غذا خوري، مثلا موږ تاسې تنفس کوو، یو په نورمال ډول سره انسان په یو دقیقه کې د 15 تر 20 دفعو پورې نفس اخلي په نورمال ډول سره. نو دغه نفس اخیستل چې موږ اکسیجن اخلو، دا اکسیجن په هماغه هر ځل چې موږ اخلو دا د وینې سره ځي کېږي او حجرات سره کېږي، او بیرته چې موږ کله سا وباسو نو کاربن ډای اکسایډ وباسو. دا کاربن ډای اکسایډ دا د حجرات نه بیرته راټول شوی کاربن ډای اکسایډ دی چې زمونږ شوشونو یا سږو ته راځي او د هغې نه بیا موږ هغه وباسو د خپلې خولې او پوزې د لارې نه. دغه رنګ انسان وګورئ په خپل ژوند کې ډېر یو مهم شی هغه ادرار دی، چې هغه اصلا ادرار چې دی د وینې د تصفیه ده چې په پښتورګو کې صورت نیسي او هغه اضافي مایات او اضافي الکترولایټونه هغه د دې نه وځي او یو بیلانس دی هغه کې انسان ته پرېږدي. دا ټول پروسیجرونه چې دي دا د وینې په واسطه باندې سرته رسېږي او د دې د حمل و نقل وظیفه وینه لري چې په وجود کې د وینې پمپ کول هم د زړه وظیفه ده. په ستاسو په تیره برنامه کې موږ هغه خبره کړې وه او بیرته د ټولو حجراتو نه د وجود د ټولو حجراتو نه د سر نه نیولې تر پښو پورې د پښو د ګوتو پورې د ټولو حجراتو نه د دې غذایي مواد د دې فاضله مواد راټولول او هغه بیرته اطراح کول دام د وینې وظیفه ده او دا زړه دا کار سره رسوي. د زړه سره وصل په ځینې دي چې دا رګونه د زړه نه شروع شوي دي، د زړه غټ شریان چې د زړه نه وتلې دي هغه ابهر شریان دي، هغه نه وځي او داسې تقسیمیږي په نورو دغه باندې برانچونو او صوباتو او وړو وړو رګونو باندې او په دې ډول سره بیرته د ټولو حجراتو نه دا هر څه راجمع کیږي او بیرته راځي د زړه ښي طرف ته. نو زه نه پوهېږم چې تېر کال موږ په دې باندې خبره کړې وه که نه وه کړې، د زړه په اناتومي باندې په هغې باندې لږه خبره وکړو چې زړه څلور برخې عمدتاً زړه دوه برخې لري، یو د زړه ښي طرف دی یو د زړه چپ طرف دی. د زړه په ښي طرف کې هر څه موږ دوه جوفونه لرو، نو یو جوف چې دی د زړه موږ دهلیز ورته وایو او یو ته د زړه بوتین وایو یا اټریم او وینټریکل، او په چپ طرف کې موږ دغه شانې یو دهلیز لرو او یو بوتین لرو. د دهلیزونو وظیفه چې ده هغه د وینې ترلاسه کول دي. ښی دهلیز د وجود نه په اصطلاح سره ناپاکه وینه یا ناتصفیه شوې وینه ترلاسه کوي د ټول وجود نه، او هغه بیا ښي بوتین ته تیریږي د یو وال د لارې نه، او بیا د ښي بوتین د لارې نه دا وینه ځي سږو ته او په سږو کې د هغې تصفیه صورت نیسي، یعنی اکسیجن اخلي او کاربن ډای اکسایډ د لاسه ورکوي، او دا وینه د سږو نه یا د ښیښونو د لارې نه بېرته راستنیږي چپ دهلیز ته، د زړه چپ دهلیز ته، او د چپ دهلیز نه بیا چپ بوتین ته ځي او د چپ بوتین د لارې نه دا پمپ کیږي او دا د ټول وجود ته د تصفیه شوې وینه رسیږي. اوس دا کوم رګونه چې زړه ته وینه راوړي او یا د زړه وینه وړي یو قسم رګونو ته مونږ شریانونه وایو او یو ته مونږ وریدونه وایو. هغه رګونه چې هغه د وجود نه وینه راتللی او زده رګونه هغه د ورید په نوم یادیږي او هغه چې د زړه نه وړي د شریان په نوم یادیږي. د شریانونو خپل وظایف دي، د وریدونو خپل وظایف دي، د دوی په ساختمان کې هم فرق دی او لکه څنګه چې په وظایف کې فرق دی هماغه په ساختمانونو هم فرق دی. او د دې سره څنګه چې د دوی امراض هم بېلابېل دي او د امراضو پروګنوسیس یا انذار یا مثلا موږ څه وایو چې هغه باندې څه تاثیر لري تاسو څنګه دی ورته یا هغه څه ده هغه هم مختلفه ده.
امیز ضربان قلب از کجا پیدا میشه امی و درجه از این چی باید باشه امی؟ بسیار زیاد مهم است. مثلا دکترای خارجی میگن که اگر ضربان قلبتان بین 60 تا 100 باشه این نرمال است، یعنی مثلا وقتی که سپورت میکنین قدم میزنین تا 100 شاید بره اینا، منتها اگر از 130 زیاد شوه حتما به دکتر، یعنی تکرار شوه بسیار زیاد، میگه او حتما به دکتر مراجعه بکنین. امی ضربان قلب هم یک طرفه کنین چه باول؟
ضربان قلب یک خویست که خداوند نشانه در قرآن کریم میفرمایه که و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم و فلا تبصرون. کائنات بسیار ارزیت دلائل خلقت است و در خلقت خود انسان بسیار دلائل توحید الله است. یعنی ما که قلب میبینم قلب یک چیز بسیار پیشرفته داره. امین چیزی که شما گفتین که ضربان قلب است، ی اصلا قلب از خود یک جنریتر داره، پاور جنریتر یا تولید کننده برق، یک سیستمی که او در برق تولید میشه، سیاله تولید میشه یا امپلس برش میگه، او به نام سینو اچیل نود یا اس انود یاد میشه. اس انود یک نقطه تولید برق است که او برق تولید میکنه و بعد به تمام قلب او انتشار مییابه از طریق وایرها یا لاینها و یا ترهای برقی که او در عضلات قلب همینطور تیر شده است. ما این سیستم با اصطلاح عام مردم وایرنگکاری میگه، وایرنگکاری قلب است، وایرنگ قلب است. ای در یک دقیقه از 60 گرفته تا 90 دفعه در یک دقیقه اینا چی میکنن؟ سیاله ایجاد میکنن و هر سیاله که است قلب به حساب امو سیاله های برقی است که او تقبض میکنه یا تقلص میکنه و ضربان قلب میان میآید و خون پمپ میکنه. این سیستم چند قسم امراض داره. مثلا یا در خود این نقطه ای که تولید کننده برق است، دی اگر مشکل بمیان بیاید اینا نمیتونن که چی را تولید بکنه. باز به تعقیبش یک در بیکاپ یا در چیش در بیگراوندش در پسمندرش یک نقطه دیگری است به نام ایدی نود، او باز فعال میشه، خود با خود فعال میشه. یعنی سیستم قسمی پروگرام شده، خداوند درشون پروگرام کرده که اگر یک نقطه او فعال میشه و او بعدا کفایه مواجه میشه، سیستم دوم فعال میشه. سیستم دوم که است اونا باز میتونه که از 40 تا 60 دفعه ضربان تولید بکنه و به این شکل باز پاینشان دیگر آمدن که اونا باز تکافو نمیکنن. امراض دیگری است که او در سیستم امی وایرینگی چی است؟ وایرینگی انتقالی
سیمدوانی، منظورتان سیمدوانی میگم، مثل سیمدوانی واری امی وایرنکاری که میگن سیمدوانی واری کلش
بلکل بلکل نزدیده سیمدوانی در ایگه اگر مشکل پیدا شوه یا ای طور میشه که مثلا ما شما شرطی برق میگن، شرطی بلکل بسید که در برق شرطی میشه، اوجم شرطی میشه، شرطی میشه و قلب تکان زیاد بمیان میاید، اونا با نام اکشیل فبریلیشن یا اکشیل فلتر یا ورنشکولر فبریلیشن یا به این قسم امراض ایریتمیا ما میگن یا بینظمی های قلبی بمیان میاید. یا مثلا او کمک مقاومتش چی میشه زیاد میشه و سیاله را به آسانی نمیتونه که او از او انتقال بکنه.
دکتر سه محترم، یکی مثلا در سنه که از 60 بالا شوه، مثلا امیر ریتم قلب یا ضربان قلب اگر از 60 پایین باشه، مثلا بعضی اوقات میبینیم که 55 57 است، این موضوع خطرناک است؟ یعنی مثلا ده این موضوع شنونده چی باید بکنه که ضربان قلبش اگر دائم از 60 پایین بره این خطرناک است یا نیست؟
بله، اصلا ما گفتم که این که پایین میره این هم غیر نرمال است. اگر بالا میره صرف در کسایی که اونا ورزشکار هستن و به شکل ریگولر و منظم هر وقت ورزش میکنن، بازی کننده ها هستن، در مختلف بازی ها سهم میگیرن، اونا در اونا به شکل نرمال میشه که امی ضربان قلب از 60 پایین بیاین، از 50 و 60 باشه، اون نرمال است. ولی دا مردمای نورمالی که اونا ایتور کدام ورزشای ریگولر و منظم نمیکنن، اگر دا اونا پایین میاین اسبابش یا داخل قلب است و یا بیرون قلب. بیرون قلب مثلا یک غده است برام تایراید، دا تایراید بعضی مواد او اگر کم میشه معنیشی است که میشه که ایت شوه، ضربان قلب کم شوه.
دکتر صاحب امی تایراید که گفتین شما دیج، ما از دکترهای دیگه شنیدم میگن که بر رگ و تایراید ایگه پا مسئله نمک بسیار زیاد رول عمده داره. مثلا مردم در افغانستان نمک بسیار زیاد میخورن، به طور اوسط ما که گرفته میگه 6 گرام باید زیاد خورده نشه و که ای به اندازه یک قاشق چای خوریش کلش میگه زیاد نباشه. از این خاطر این نمک ضرور آمه است، از خاطر یود برای تریوت از چی بالا، از این خاطر سه خود نمک هم میگن از دو ماده سودیم و کلور تشکیل شده. امیرم امی اهمیت نمک اگر شما تشریح کنین که اندازش چی باشه، مردم چطور توجه کنه ای در غذا غیر نمک پر میکنن شور شور هم خورده میرن سبنی. امیر اول یک کم که تشریح کنین که باز بریم به دیگه مسائل.
بله اصلا نیتو راسته که نمک یک نمک عام است که ما شما استعمال میکنم، یکم نمک آیودیندار است که حالا در بازار چی پیدا میشه اکثریتش آیودیندار است، آیودین داره. یعنی او چیزی که با تایراید ربط میتم او ای است که مثلا آیودین باید داشته باشد. در مناطقی که اونجا آیودین کم است عموما اونا با هایپوتایرویدیزم یا یعنی فعالیت غده تایراید کم میشه، و باز خصوصا در زنان حامله اگر اونا کم میگیرن باز اطفالشان همینطور پیدا میشن. یک مسئله آیودین است. ولی اگر عموما درباره نمک گپ بزنیم، از لحاظ امراض قلبی خوب است که نمک کم خورده شود. یعنی ما کوشش میکنیم که مردم نمک کم بگیرن، از 5 گرام در روز باید زیاد خورده نشون. یعنی تقریبا در حدود 2 الی 5 گرام باید باشه. ای باز الکترولیتم گرفته میشه، اگر زیاد میشه این سبب بلند بردن فشار میشه و فشار خون، و فشار خون یکی از اسباب خودش هم مرض است، خودش هم بسیار زیاد تخریبات به میان میاره، خو یکی از اسباب امراض قلبی هم بلند بردن فشار خون است.
دکتر صاحب خلاصه مطلب در پشتو مگر بگوین که هر قدر که میتونن از خوردن نمک یعنی اندازه نمک خود احتیاط بکنن. امیر در پشتو هم بگوین که پشتو زبانان بسیاری کسایی است که دلیل نمیفهمن، امیر مرام یک لطف کنین.
در امراض و در مخنیوی در پارا در دیر و شان و توصیه منگه تو چی پاقی که یو در مالگی کم استعمال ده، که منگه پاورست که در 2 گرام اونا 1 کیلو چی داغ 0 گرام ده، تو تاسی روز اندازه اولا که در 2 تا 5 گرام پولی منگه باید در دیر منس که مالگی استعمال که دینا باید زیاد نشی. بعضی خلق چیز 9 تا 12 گرامونو پا اوسر دول سر استعمال ده که در دیر زیاد ده، نو در باید کم استعمال شی. زکر چی در وین فشار لوری او د وینې د فشار لوړوالې چې دی هغه د نورو امراض سره سره چې مثلا کېدی شي په سپینګیرو خلکو کې د دماغ رګونه وشلېږي او خونریزي پیدا شي، د دې سره څنګه د زړه امراض رامنځته کوي.
ډاکټر صاحب محترم با اجازهتون به شنونده عزیز مو فرصت میتیم برای اینکه سوالا رو تکرار نکنیم. شنونده عزیز مو میتونن هم به زبان دری یا پشتو هم به زبان پشتو هم میتونن سوالای خود طرح کنن. ډاکټر صاحب در دو زبان بلد هستن، تشریح میدن. یک شنونده را وصل کرد استودیو. بله شنوندی عزیز بفرمایید. سیب
منانم محترم نظر صاحب سلامونه میکی هیره مومانی دکتر صاحب محترم تم سلام کلمه پزلحادی وردگی مدبندی چک وردگونه در از یاد منانم اخدای او کاشه و خخ پرامونم پیل خیلی بینو ما گفتل در محترم دکتر صاحب نمیده اگه سوال پختنه بیا سوال میده اگه شایده یا چیدیمو یو دوسته یا در قلب یا دزره دستی یو وچ درد یو وقت پیدا کیوی مثال فمیش کیو 5 وار دستی یو وچ درد پیدا کیوی نو داغ درد بیایو تلو رو 15 ورځ پوری وی او سینیم به 15 ویشتو پا شوخو که دیا نو ده دو ده پورا یو دسته اغا کو او داغ دنسان پا وجود که تو کم اندازه پوری وی ندا چه در ریف هم کیوی اندازه تو کم اندازه پوری دا داغ وی نه ده دو سوال او داغ دیمو ده مریض پا اکلا بانده داغ جوان دمام دسته لرو پلتو سیمو که ده یعنی چه ورس رو کو که چرتا ضرورت کی کوم خوته بوزو او کدل تکوم دسه په اصطلاح دواوی چې هغه د لور شوور تر توکو چې دلته ورسره هغه اجرات وکړو. دا مې اصول او محترم ډاکټر صاحب.
بله این سوال یادداشت دکتر صاحب یکی دیگه وصل شده. خیلی دو نفره میگیریم باز دیگه دفعه باز یک به یک میگیریم آقای ایار. بله شنونده عزیز بفرمایید.
سلام به نظر صاحب به خودت و دکتر صاحب بسیار محترم. زنده باشی احمد شاسم. همه دکتر خیلی همین دکتر جلوگیر را پای چند نفر گفتم اونا نکدن داینده یک دکتر جلوگیر اکثر پروستات و مشکلات پروستات یعنی باز کنن اگر دعوت کنن خوب است. و فعلا ما میرم نیم که آنی سسار خون بلند یعنی چی به مثل مفهوم است اگر چی در پروگرام نگان یک تشریح شد خب بازم دکتر خیلی بگر یک تشریح کنه که فشار خون بلند یعنی چیز رگا تنگ میشه یا فشار وسیع میشه مبین کلان میباشه یعنی تشکر میکنم که
دکتر سه محترم خیلی دو شنونده را جواب شه بگیریم بعد از دیگه شنونده را فرصت میتیم بفرمایید دکتر سه
دیر مننه در فضل حدی و دیر سه بختن دو بختن مطرح کردیم یو هغه ویل چې یو پنځش کلن ځوان دې خپل کیږي او هغه د زړه وچ درد او پلاکیږي او د درې څلور ورځې دوام کوي دا څه سره څوک نو د اصلا د زړه درد موږ نشو ویلی موږ د سینې درد وایو د سینې درد چې دی د هغې مختلف اسباب دي کیدای شي د هغه زړه د زړه وجې کیدای شي معده د هغې وجې کیدای شي سږي کیدای شي د بهرنۍ هډوکي چې کوم دي د سینې هډوکي د دې دردونه او یا د عضلاتو دردونه دي نو دا مختلف دردونه د هغې سبب کیدلی شي زما توصیه فضل هادي وردت صاحب ته دا ده چې دغه ورور چې دی دا یو چاپخانې ته چې هلته متخصصین موجود وي هغه بوزي او د ده مکمل معاینات وشي ولیدل شي اول د مریض نه پوښتنه وشي او ولیدل شي چې دا تکلیف د څه شي دی نو په خپل سر باندې دوایي بیخي نه اخلي لږ تکلیف به وي ورته وردکو کابل سره لنډ دي چې هلته څوک نه وي کابل کې انشاءالله متخصصین شته دی هلته کومې چاپخانې ته مراجعه وکړي دویمه خبره د وینې پر اړیکه پوښتنه کړې وه د وینې پر اړیکه باندې د انسان په وجود کې په نورمال ډول سره د څلور نیم زره سیسی نه یعنې څلور زره پنځه سوه سیسی یا ملي لیټر ده یعنې څلور نیم لیټره د هغې نه نیولې تر پنځه اشاریه اووه لیټرو پورې وینه چې ده هغه موجوده ده چا کې کمه چا کې زیاته خو دا ریل چې دی دومره دی. سوال دوم از برادرې ما بود دربارهی فشار خون که فشار خون اصلا از چی به میان میآید فرط فشار خون یا فشار خون که بالا میره این دو اسباب عمده داره یک سببش که است او ای است مثل که شما گفتین امین رگها که است رگها با بلند بردن سن بلند رفتن سن مثلا یک آدم از 60 سالگی بالا میره این رگها امو الاستیکیت و صفت ارتجاعیت خود از دست میده کم میشه و بعض دو صورت به یک چیزی بسیار محکم تبدیل میشه رگها. دو صورت اگر حجم خون بالا میره رگها خاصیت الاستیکی نداره و به این شکل فشار خون بالا میره یک ایست. و دوم ایست که در داخل رگها امین والیم یا حجم خون که است او بالا میره. حجم خون که است ما که میگم که نمک کم بخوریم سبب چی است که نمک وقتی که داخل خون میشه او مایات را از گرود جذب میکنه از دیگه وجود جذب میکنه و داخل رگها میکنه که حجم خون بالا میره و با فرط فشار تبدیل میشه.
ببینیم همینجا قبل از اینکه به شما بگم یک امی اما شاخان گفتند یک برنامه دیگه بگیرین که در آینده مشکلات پروستات هم سر صحبت شوه. این مسئله پروستات هم بر رگها خو ارتباط داره اصلا یا نداره با روی از یک کمه که صحبت کنین دکتر صاحب. اول شنونده ما رو بگیریم اول. بله شنونده عزیز
سلام تاسو سلام ډاکټر صاحب ما له ډاکټر صاحب څخه پوښتنه زره چې دا زدا شي پر سر مې بوج راځي دا شي و درې څلور مې شي سر مې درم شي لا خپلواک بل پلا ولا خبرې کوم
ما نه فهمیدم بسیار مې ډېر و بخیر دوه پنځه په پوښتنه باندې
ډاکټر صاحب شنیدین
نو تاسو ناروغي چې دا لکه څنګه چې ما مخکې ویل کله کله دا تاسو کوم تکلیف دی تکلیف کومه اراض وایو اراض یا تکلیف چې مریض احساسي دا کېدای شي د څو مختلفو سببونو دغه د وجنې اسبابو د وجنې نو دې په خاطر باندې تاسو د داخلي یو متخصص ته لومړی مراجعه وکړئ ځکه د سر بوج چې دی یو عمده وجه ده هغې رواني تکالیف کېدلی شي د دې سره د فشار لوړوالی چې دی هغه هم په سر باندې بوج رامنځته کوي د دې سره په سر کې داخل کې خدای نه خواسته څه کتلو موجودیت چې دی هغه هم دغه تکلیف رامنځته کولی شي او مختلف اسباب دي نو که د داخلي او متخصص ته مراجعه وشي نو زه فکر کوم چې هغه به په ډیر ښه شکل سره تاسو معاینه کړي تاسو پورا تاریخچه به تاسو واخلي.
یک شنوندی دیگر را میگیرم.
بعضې سړي دي چې داسې خلک ما لیدلې دي چې یا په داسې یو جګ ځای باندې تیز وخیږي دي داسې زړې حمله پر راوړي حتی چې بیوګه کېږي او که یا تیز غږ په وسی دین هم دوی متاثره کیږي زړه باندې حمله راځي یا زړه سره درزیږي او همدارنګه یا بعضی وخت موږ سي مریض لرو چې دا د سب خواته پښتۍ خواته دا ځایونه هم درد کوي همدارنګه یو وارې اعلان صاحبي حمله پر راځي او بیا ډاکټر ته ځغله وایا دا حمله چې پر راځي دا بل مریض باندې چې پښتۍ خوا کې درد پیدا کیږي یا هم دا هم د زړه سره تړاو لري او کا
محترم ڈاکٹر صاحب تکلیف لے رہی ہے استعمال کی گٹھا لے مثلاً صابو یا مثلاً محترم ڈاکٹر صاحب نہ جواب راکی نور خو وخت واړو درته
دا درد لمړي نو چی ویل چې یو کس دې چې هغه په لور ځبه نشي دي او هغه ساو نفس څنګه ولا پیدا کیږي یا حتی دیو شکیږي اې دا د وسره تعلق لري کنه او دوی اندار چې په چپ طرف کې درد دي نو دغه دواړه آراس دي د زړه د ناروغي او آراس کېدل شي دا تکالیف مونږ ته دا خي چې ممکنه ده دغه مریض سره دا زړه ناروغي ولري ځکه زړه په ناروغي کې یو عمده آراس دې هغه نفس څنګه ده او کله خصوصا چې سړی کار کوي یا ګرځي یا په لوړ ځای باندې خېږي په ځینو خېږي یا په غره او په غونډۍ باندې خېږي نو په دې وخت کې د نفس تنګۍ پیدا کېدل د ساه بندۍ پیدا کېدل او بیهوشه کېدل دا یو د زړه د ناروغیو نښه ده یوه دوهم ممکنه ده چې د وینې کموالی په کې د هیموګلوبینو کموالی چې دی هغه په هغه صورت کې دا یو بل سبب کېدلی شي د سینې ناروغۍ چې په شوشونه چې دي هغه پوره دغه نه شي اغستلی نفس نه شي اغستلی او د هغه لنګ والیم یا د سږو د هوا حجم کم شوی د ځینو ناروغیو له وجې نه لکه توبرکلوز دی او د دې سرڅنګ کې د کرونا دا ناروغي ده او نور وایروسي ناروغۍ دي دا هغوی د وجې نه نو دا ټول اسباب کېدلی شي خو د زړه په اسباب کې عمده سبب چې دی هغه د نفس تنګي ده خصوصا په لوړو ځایونو د ختلو په وخت کې نو ممکن ده چې دا د زړه تکلیف ولري دوهم د چا طرف درد چې دی هغه مخکې ما ویل د درد په رابطه باندې خو د زړه په ناروغیو کې عموما دردونه د زړه په د سینې په چپ طرف کې پیدا کیږي هغه چپ لاس هم ځي ژامې ته خېږي او ولو تم ختلی شي نو دا د زړه د ناروغیو علائم کېدلی شي د ښځه چې د زړه د یو متخصص سره لیدل وشي او هغوی که ممکنه د دې مریض پوره هغه وکړي د معایناتو کې وګوري د بل لور چې کومه پوښتنه وکړه د ریپور نه چې د زړه د ناروغانو لپاره خوراکي شیانو کې کوم شی ښه دی لکه عموما خلک دا پوښتنه کوي چې کوم شی نه دی ښه د ورخه پوښتنه وکړه چې کوم شی ورته ښه دی فایده ورته کوم شی زیات رسوي نو د زړه مختلفې ناروغۍ چې دي هغه مختلف شیان ورته یا ښه دي او یا ورته بد دي مثلا که زه تاسو ته د زړه د رګونو ناروغۍ چې دي د زړه د رګونو په ناروغۍ کې عموما موږ ورته وایو مریضانو ته چې تاسو سبزیجات زیات وخورئ میوه‌جات زیات وخورئ شین شی استعمال کړئ ورزش وکړئ وګرځئ او دا شانه غوړ کم کړئ قندیات او خواږه شیان کم کړئ نو دا ورته وایو خو د زړه د والونو ناروغي چې دي د زړه د والونو په ناروغي کې بیا موږ مریضان ته وایو چې تاسو شنه سبزیجات مخورئ هغه شیان چې شنه پانی لري هغه تاسو مخورئ کله چې د زړه د وال ناروغي ولري خصوصا کله چې د زړه والونه تنګ شي د زړه وال او د زړه شریان د اسمره بیل بیل مسایل دي عموما زمونږ خلک دغه وجه نه پويږي عام ډول سره هغه وایي چې یاد د زړه وال نه بنشي وي دي د زړه وال بنديږي نه د زړه وال یا تنګيږي او یا په ادمه کفایه باندې اخته کیږي یعنی نشي کولای چې وینه بنده کې لیک پکې پیدا کیږي لیکاج پکې پیدا کیږي نو که زړه وال نه تنګ شي په هغه صورت کې موږ عموما مریضانو ته وایو چې د شنه پانی او شیان نه خوري ځکه چې ممکنه ده چې د هغه د وجه نه د وینې د لخته کېدلو قوت لوړ لړ شي او وینه لخته شي په زړه کې چې هغه د ډېرو نورو مشکلاتونو سبب ګرځېدلی شي نو په خوراکي شیانو کې عمومي شکل سره سبزیجات او میوه چې دي دا ښه اختیار دی ښه ګزینه ده او ښه آپشن دی چې انسان د هغې نه استفاده وکړي خو د دې خوراک نه زیات چې دی ورزش او د ورځې کم از کم 10 دقیقې ګرځېدل چې دي هغه د زړه لپاره ډېر مفید دی
زیات تشکر ډاکټر سید خالد راشد متخصص جراحي قلب و اویه رئیس شفاخانه الحیات